سلام جوړ په خیر. په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبري مجله کې درس د افغانستان او نړۍ نه روسي او مهم مطالب لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. نن د سپتمبر 9 د بریدونو په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې لسګونه ښوونیز مرکز په تېرو کلونو کې د خونړیو بریدونو او بمي چاودنو هدف ګرځېدلی دي. د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه د بریدونو په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په مناسبت نمړی عکس د افغانستان د یو ښوونځي دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش نن د دې ورځې په مناسبت په یو ټویټري بیان کې ویلي، د شرم وړ او د نه منلو خبره ده چې په 2000 او یوویشتم کلونو کې 9000 زده کوونکي او ښوونکي په بریدونو کې وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم تختول شوي دي. هغه ټینګار کړی چې ښوونځي باید د زده کړو خوندیتوب اصولي مرکزونه وي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې اقتصادي بحران دندې ماشونه او معیشت له منځه وړی دی. WFP په یو ټویټ کې ویلي چې د کورنیو لاسنیوی او د ټولنو ملاتړ تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستې په دوام د جرمني د سخاوتمندانه مرستو څخه هم مننه کړې ده. کاناډا د هغو زرو افغانانو د منلو سره موافقه کړې چې د تیر کال د اګست په میاشت کې قدرت ته د طالبانو د بیا ځلې رسېدو وروسته د عربي متحده اماراتو په کمپونی کې امریکا ته د انتقال په تمه دي. رویټرز خبري اژانس وایي د خبرو ورته و سرچینو تایید کړې ده چې اوتاوا د دې افغانانو منلو ته چمتووالی ښودلی دی. په راپور کې ویل شوي اوس به کاناډا د دې افغان پناه غوښتونکو کیسونه څېړي او هغه کسان به ومني چې د دې هېواد په شرایطو برابر وي. رویټرز وایي په هغو معیارونو کې چې له مخې کاناډا یو شمېر د افغانان خپل هېواد کې مني، مذهبي اقلیتونه، ښځې، مدني فعالان او خبریالان شامل دي. تمه ده چې دغه لړۍ به په راتلونکي میاشت کې پیل شي او په دې پروسه کې به د هغه 1500 افغانان هم شامل وي چې له کاناډا سره کار کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل نړۍ د سیلابونو له امله له پاکستان سره د مرستې په خاطر پوړورې ده. انتونی ګوترش نن په پلازمېنه اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د کتنې پر مهال د خبره وکړه. ګوترش په 2 ورځني سفر پاکستان ته تللی دی. د تېرو 2 میاشتو په ترڅ کې د بارانونو له امله بهیدلي سیلابونو په پاکستان کې لږ تر لږه 1391 کسانو ژوند اخیستی دی او تر 3.5 میلیونه ډېر کسان یې اغېزمن کړي دي. د ګوترش په وینا پاکستان د دې سیلابونو له امله د وختو زیانونو لپاره 1.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونه تېرې اونۍ د دې سیلابونو په خاطر له مرستندویو د 1.6 میلیون ډالرو غوښتنه وکړه. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي د تهران وروستی ځواب د دې سبب شو چې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو هیلې یو ګام شاته شي. په برکسل کې له خبریالانو سره د خبر پر مهال انتونی بلنکن نن وویل چې واشنګټن لا هم هیله من ده چې له ایران سره به اټومي تړون وشي، خو په هره بیه د دې تړون احیا ته چمتو نه دی. د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب د واشنګټن او تهران ترمنځ وروسته له 1400 میاشتو غیر مستقیمو خبرو ایران د متحده ایالاتونو له یو شمېر غوښتنو شاته شوی و. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو په واکمنۍ سره افغانې ښځې په چټکۍ سره له خپل عامه ژوند او اساسي حقوقو په بېساري توګه بې برخې شوې دي. د موضوع تفصیل درته په راپور کې لرو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د کنکور ازموینه اخلي، خو د کال په دې وخت کې آیا ازموینه اخیستل ګټور دي او کنه د یو کارپوه نظر مو پوښتلی دی. تر یو تر اویا کاله سلطنت وروسته د برېټانیا ملکه د 96 کلونو په عمر مړه شوه. د دغې ملکي اړیکې له افغانستان سره د تاریخ د استاد سنگروال په نظر له لوړو ژورو ډکې وې.
د افغانستان سره اړیکې خوږې وې، ترخې نه وې.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو په واکمنیدو سره افغاني ښځې په چټکۍ سره له عامه ژوند او اساسي حقوقو په بېسارې توګه بې برخې شوې دي. ریچارډ بینټ چې د دغه هیواد په اړه خپل راپور بشپړ کړی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر وېبپاڼې خپور کړی دی، په کې یې ټینګار کړی چې په زرګونه نجونې له شپږم ټولګیو پورته له تعلیمه بې برخې او له نیمایي زیاتې ښځې له خپلو دندو چې د عاید موندلو سرچینې وي له لاسه ورکړې دي. بینټ له نړیوالو ټولنې غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د خوندي کولو لپاره د پر طالبانو د سزاو او جریمو نورې لارې چارې وپلټي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشری وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینی چې تازه د سپتمبر په 8 نیټه د ملګرو ملتونو د بشری حقونو د شورا پر وېپاڼه خپل بشپړ راپور خپور کړی، په کې اندېښنه ښودلې چې لڅ باندې تیر یو کال د طالبانو واکمنۍ سره افغان ښځې په چټکۍ سره له عامه ژوند او خپلو بشري او اساسي حقونو بې برخې ګرځول سوي دي. ښاغلی بینی په دې راپور کې لیکلي، په بل هیڅ هیواد کې ښځې او نجونې د عامه ژوند له ټولو برخو څخه په دومره چټکۍ ورکې سوي نه دي او نه هم د ژوند په هره برخه کې دومره زیانمنې سوي. سره له دې ښځې او نجونې د خپلو حقونو د ساتلو لپاره د هڅو او حساب ورکولو غوښتنه کوي. ښاغلی بنیت په دې راپور کې ویلي چې دا مهال د ښځو لپاره د تخصصي محکمو منحل کول او د اړوند چارواکو نه لیوالتیا چې ښځینه قاضیانو ته اجازه نه ورکوي عدالت ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې ناوړه اغیزه کړې. د دې راپور د شمیرو له مخې طالبانو لڅ باندې تیر یو کلنې واکمنۍ راهیسې د هیواد له څلور دېرش ولایتونو څخه په څلور ویشت ولایتونو کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو له امله 850 زره نجونې له تعلیمه بې برخې ګرځولې دي. همدارنګه په دې راپور کې راغلي چې د 2021 کال په پیل کې شاوخوا 1309 د ښځو په مالکیت سوداګرۍ له 109 زره څخه ډېرې دندې رامنځته کړې چې له دریو پر څلورمه برخه یې د مېرمنو لخوا ترسره کېدلې او ګڼو نورو ښځو بیا په غیر رجستر شویو او غیر رسمي اقتصادي فعالیتونو کې ونډه درلوده، خو د 2022 کال تر مارچ پورې 16% ښځو دندې او یا د عاید پیدا کولو فعالیتونه له لاسه ورکړي چې د دوی دغو فعالیتونو له درکه له 600 میلیون ډالر څخه نیولې تر 1 میلیارډ ډالر ترلاسه کېدل. همدارنګه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په دې باور دی چې بې عدالتي، وزنې، خپل سری توقیف، شکنجه او ناوړه چلند، د مناسبې پروسې او عادلانه محاکمې له حقونو څخه انکار، جبري بې ځایه کېدل، ډله ییزه سزاګانې، د خلکو له ازادۍ څخه سخت محرومیت رامنځته سوی او ټینګار کوي چې د جګړې ټولې خواوې د نړۍ بشر دوستانه او د بشري حقوقو د قانون څخه د سرغړونو د مخنیوي لپاره مکلفیتونه لري. هڅه موکړه د ملګرو ملتونو د دغه ځانګړي راپور ورکوونکي د خپورسوي راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو بیان دي زبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تیر یو کال د زیاتې مودې واکمنۍ راهیسې افغان ښځې له کار کولو منع کړي، مخ پټولې، پرې جبري کړي او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې په ټول افغانستان کې به د کانکور ازموینه د روان لمریز کال د میزان میاشتې په نیمایي کې واخیستل شي، خو په دې ازموینه کې د نجونو د برخې اخیستنې په اړه څه نه دي ویلي. خو له 12 ټولګیو یو شمېر فارغ شوي نجونې وایي له دې عمل اندېښمنې دي چې ښایي په ازموینو کې یې د ګډون مخه ونیول شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په منځنیو او لوړو زده کړو کې د نجونو نشټوالی د اندېښنې وړ دی. د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی تروسه د هغو ښځینه او محصلینو د ګډون په اړه چې د 12 ټولګي فارغ شوي دي زموږ پښتون ته ځواب نه دی ویلی. نور جزئیات په دې راپور کې.
ځکه هم د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت کانکور ازموینې نیټه اعلان کړي، خو د هغو ښځینه زده کوونکو د برخلیک په اړه څه نه دی ویلي چې له 12 ټولګیو فارغې دي. یو شمېر ښځینه زده کوونکي چې له 12 ټولګیو څخه فارغې شوي هم وایي چې غواړي په دې ازموینه کې برخه واخلي، خو اندېښنه لري چې د طالبانو د حکومت له لوري به د ګډون اجازه ورنکړل شي. شیلا د کابل ښار اوسیدونکې ده او د 12 ټولګي څخه فارغه شوې ده. شیلا وایي له اقتصادي ستونزو سره سره له تیر یو کال راهیسې د کانکور ازموینې لپاره د چمتووالي په موخه زده کړې کولې او اوس غواړي چې د کانکور په آزموینه کې په ګډون سره طب ته بریالی سي. خو اندېښنه لري چې دا به یوازې یو خوب پاتې سي.
اگر د امتحان را پیدا کړم، ما می خوایم ته مالجوی بخانم.
که زه آزموینه ته لار پیدا کړم، غواړم مالجوی طب وایم. زما یې لدا ده چې د یوې نجلۍ په توګه په افغانستان کې خدمت وکړم او ډاکټر شم. خو برعکس، که په آزموینه کې شامل نه شم، دا به یوازې یو خوب پاتې شي او نه جبرانېدونکی به وي.
د دولسم ټولګي څخه فارغ شوی خزینه زده کوونکي د کانکور په آزموینه کې د نه ګډون په اړه په داسې حال کې اندېښنې څرګندوي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقا په یو ویډیوي پیغام کې اعلان کړی چې د میزان په 14مه، 14مه او 15مه نیټه به په ټول افغانستان کې د کانکور آزموینې واخیستل سي. خو دا یې نه دی ویلي چې انجونې به په دې آزموینه کې د ګډون اجازه ولري که نه. خو یو شمېر نورې زده کوونکي اندېښمنې دي چې که اجازه هم ورکړل سي، نو آیا د خپلې خوښې وړ رشته کې به زده کړې وکړای سي؟ له دولسم ټولګي یوې بلې فارغې زده کوونکي شبانې ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات ما انتخاب رشته هم است.
زموږ ستونزه د رشتو په ټاکلو کې ده. موږ نشو کولای په رشته کې کار وکړو چې موږ پکې زده کړې کړې وي، ځکه طالبان یوازې نجونو ته د کار کولو اجازه ورکوي چې ښوونکي یا ډاکټران وي. هغه نجونې چې غواړي حقوق وایي، سیاستوال شي، په پارلمان کې کار وکړي، اجازه نه ورکول کیږي او دا منفي اغېز لري.
رشته دلخواه کې داریم
و موږ غوښتل چې د کانکور په آزموینه کې د خزینه زده کوونکو د ګډون په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو. خو د دغه وزارت وایان احمد تقاز مو پوښتنې ځواب نه کړي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور آزموینه چې ټاکل شوې وه د وږي په میاشت کې اوسي وځنډوله. طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته خزینه زده کوونکو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورنه کړه. خو په وار وار ویلي چې دوی په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت په خپل یو تازه راپور کې د نجونو د تعلیم له حق څخه د بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 850,000 نجونې له زده کړو پاتې کېدو ته اړ شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې په ټول افغانستان کې به د کانکور آزموینه د روان لمریز کال د میزان میاشتې په نیمایي کې واخیستل شي. خو په دې آزموینه کې د نجونو د برخې اخیستنې په اړه څه نه دی ویلي. په همدې اړه مو د پوهنې وزارت پوهنی مرستیال صدیق پتمن پوښتلی دی او هغوی سره مرکه کړې ده او په پیل کې مو ترې نه دا پوښتلی چې آیا نجونو ته په دې کانکور کې د ګډون اجازه ورکړل شي او که نه.
زما د نظر خو به شامل ځکه نه چې د نجونو مکاتب تړلي دي او موږ د نجونو فارغین نه لرو، نه په ګرمسیرو ولایتو کې او نه په سرسیرو ولایتو کې نجونو فارغین نه لرو. نو په دې اساس باندې زما اند ده چې نجونې به نه شامل ځکه چې هغوی امتحان د دولسم ټولګي د فراغت نه دی ورکړی.
پتمن صاحب، دا خو یوازې د سکل د فارغین نه دي، د نورو کلونو نه چې پاتې دي هغوی نه به واخیستل شي، هغوی به شامل وي؟
خو دا وضاحت دوی نه دی ورکړی چې دوی په متفارقه ازموینه کې چې په نورو کلونو کې پاتې دي، اما په سیستماتیک ډول چې دوی کانکور اخلي. ګوري، په تیر وخت کې داسې و چې لرې ماضي کې چې کله چې د ګرمسیرو شاګردان فارغېدل، د هغوی نه همیشت وخت ضایع کېده. یعنې په جوزا کې فارغېدل، بیا کانکور راته په خوټو په دې وخت کې اخیستل کېده چې په عمل کې ته نوی تعلیمي کال شروع کېده. بیا چې کله د ګرمسیرو پوهنتونونو ته کامیابېده، یو کال ضایع کېده. په دې خاطر چې دغه وقفه د دولسمو ټولګیو د فارغینو او د ګرمسیرو سرسیرو سره برابر شي، تعلیمي کال د لوړو زده کړو د سنبلې میاشتې ته راغی. په دې معنی چې روت کې باندې پخاوس کې زمونږ امتحانونه سرسیرو خلاصيږي او دوی به معمولا دغه امتحان د سرسیرو جدا اخیسته د ګرمسیرو جدا سنبلې پورې به داخله کمال آمده کېدل. دواړو ته یعنې شپږ شپږ میاشتې وقفه راتله په دغه کې په تعلیمي کال کې، چې دا عادلانه وه. یعنې دواړه خواوې کومه تجربه کېدي او که ګټه اخیستله په مساویانه ډول اخیسته. یعنې یو نظام تعلیمي باید موجود وي چې شاګرد د هغې سره ځان عیار کړي چې کله کانکور دی کله دا اوسنی کانکور چې دوی اخلي، د دوی تعلیمي کال به کله شروع کېږي. ګرچې دوی ما یو خبر واخیسته چې هم د تلویزیون نه لري نه، چې دوی غواړي چې بیا په ژمني رخصتي ونه لري. خو کله چې ژمني رخصتي ونه لري، بیا دا وسایل څنګه کېږي؟ ژمي په په موسم کې چې دوی دې امکانات لري کنه کاغه ونم لري خو به هم تعلیمي کال هغه چون ډیر ځندېدلې ده او د ژمي رخصتې درې میاشتې یا په پوهنتونونو کې اته یو میاشت وي نو څنګه دا د تلافي کولای شي نو زما د نظر یو ګډوډي ده او دا ګډوډي په تعلیمي نظام کې سویم خطر اوري او به سوادي عامه او د خلکو مینه د تعلیم سره او هغه مخه او اهداف چې ځوانان تعقیبې هغه نشي تاکل چې څنګه راتلونکي ژوند به څنګه وي او څنګه به ژوند کوي او او چې انتخاب لري هم د تحصیل په لحاظ باندې او هم د راتلونکي ژوند په لحاظ باندې دا ګډوډي د ځوانانو پر روحیه باندې او په ټوله کې په تعلیمي نظام باندې یو منفي اثر غورځي.
د پوهنې وزارت په خنۍ مرستيال صدیق پټمنو چې د کنکور د ازموینې په اړه موږ سره خبرې کولې.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولې جې. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
د سمبلې اتلسمه د مشهور جهادي قومندان احمد شاه مسعود یوشتم تلین سره برابر ده. د طالبانو د حکومت په خلاف د افغانستان د ملي مقاومت جبهه د احمد شاه مسعود د یوشتم تلین په مناسبت په یو اعلامیه کې دا کړی چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تورستانو تر اشغال لاندې راغلی او د طالبانو د حکومت په وړاندې باید مقاومت ته دوام ورکړل شي. د نوموړي د تلین داسې وخت راورسید چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او نوموړي د تلین منزل یې له دولتي محلویش لري کړی دي. سکل د خغلی مسعود تلین یوازې پر خپل رسنۍ او د زینو پخوانی چارواکو او د هغه د پلویانو لوري د پیغامونو په خبرولو سره لمنځل کیږي. چې زیات په دې راپور کې
د برهان الدین ربانی په مشرۍ د مجاهدینو د حکومت د دفاع وزیر او مشهور جهادي قومندان احمد شاه مسعود یوستام تلین داسې مهال را رسیدي چې په افغانستان طالبان واکمن دي. په تیر دوه لسیزو کې د هغه د ترور رس په افغانستان کې پر رسمي ډول د شهید اونۍ په ترڅ کې منځل کېدله، خو د طالبانو د حکومت ساکل د شهید اونۍ منځل د خپل کلیزي د منځلو له مهالوېشه لري کړی دي. د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو د حکومت ضد د مقاومت ملي جبهې د جمعې په ورځ د سپتمبر په نهمه د وګي اتلسمه په یو اعلامیه کې ویلي چې له دوه لسیزو وروسته افغانان یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت دوام او د مقاومت غځول یو شرعي او ملي اړتیا ګڼي. په دې اعلامیه کې ویل شوی د ټولو ازادي غوښتونکو او د ملي قهرمان یعنی احمد شاه مسعود د لارویانو څخه غواړو ترڅو خپل سیاسي، نظامی، ټولنیز، دینی او فرهنګي مبارزې ته د نیابتي او تروریستي او تیری کوونکي جلې او د ظلم اشغال تیری څخه د هیوادوالو د ژغورلو لپاره د ملي مقاومت د پیاوړتیا لپاره د یو شرعي، ملي او تاریخي اړتیا په توګه هڅې وکړي. ساکل د احمد شاه مسعود تلین یوازې په خپل رسنیو د تیر جمهوري حکومت د ځینو چارواکو او د هغه د پلویانو لوري د پیغامونو او تبصرو خپرولو باندې نمانځل سوای. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دې اړه په یو ټویټ کې لیکلي، د هیواد ملي اتل احمد شاه مسعود یو پیاوړی مجاهد او د هیواد هغه وطنپال څېره و چې د پردیو د دسیسو په پایله کې د پردیو پلاس په شهادت ورسید. همدارنګه د تیر جمهوري حکومت د ملي مصالحې عالی شورا مشر او د احمد شاه مسعود نږدې کس عبدالله په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د احمد شاه مسعود نوم د ځوان مردۍ، برابرۍ، خپلواکۍ غوښتلو، د ټولنیز عدالت د پلي کولو او د یرغل پر وړاندې د مبارزې په سمبول بدل سوای دی. خو د احمد شاه مسعود د پلویانو له لوري په تیرو دوه لسیزو کې د تلین د منظرو څرنګوالی مخالفین او موافقین هم لري. د اعتراض کوونکو ښځو یوې ډلې په خپله رسنیو د ویډیوي پیغامونو په خپرولو ویلي دوی به د مسعود لارې ته د ازادۍ غوښتونکو لارې په توګه دوام ورکوي.
مسعود یو ملي قهرمان و چې د دښمنانو او د طالبانو زړونه یې تر وسه د اتلبلۍ له امله داغ لري.
خو د کابل ښار ځینې اوسیدونکي خوښ دي چې اوس د داسې ورځو نمانځنه مناسبې چې په خبره یې خلکو ته به مزاحمتونه او ځورونې پېښولې. له دې ډلې روح الله تلاش ازادي راډیو ته وویل،
په تېرو شلو کلونو کې چې کوم تجلیل د مراسمو کېده داستان هیڅ افغان ته د منلو وړ نه وه. یوه ډله بېباکه خلک سړکونو کوڅو ته راوتل چې خلکو ته سخت مزایمتونه کول.
د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دوی د اختلافي شخصیتونو د ورځو منځلو ته اجازه نه ورکوي. احمد شاه مسعود د بخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د طالبانو سره د اوږدې جګړې وروسته د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 9مه په یو ځانمرګ برید کې د تخار ولایت د خواجه بهاودین په ولسوالۍ کې د دوو عربانو لخوا چې ځانونه یې خبریالان معرفي کړي وو او چاودیدونکي توکي یې د فلم برداری په کمره کې ځای پر ځای کړي وو ووصل سه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
تاسو کولای شئ د افغانستان او نړۍ وروستي او مهم خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوریو ولولې.
له خبرونو ور اخوا
د بریټانیا د ملکه الیزابت دویم ترمړنې وروسته د نړۍ یو شمیر مشران ویلي چې د هغې له شخصیت نه اغیزمن شوې دي. الیزابت دویم د افغانستان د روسي پاچا محمد ظاهر شاه په ګډون د نړۍ له ډیرو مشرانو سره د خپلې 70 کلنې واکمنۍ پر مهال کتلی وو. د نړۍ پر مشرانو د دې د شخصیت د اغیز علت څه و؟ احمد چیبر په لندن کې میش د تاریخ له استاد شاهسوار سنگروال سره مرکه کړې او نوموړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د ظاهر شاه د منی پر مهال د ملکه الیزابت روابط له کابل سره څرنګه و؟
دایو میرابانه خزه و او د افغانستان پاچا هم یو آرام سره و. نو کله چې د دې سره لیدلم هغه د اخس لمخیم داسې معلومیږي چې په یو خوشاله فضا کې د دې سره لیدلې دي. نو زه فکر کوم په هغه مهال د افغانستان سره اړیکې خوږې وي، ترخې نه وي، ګرچې هغه له برېټانیا سره د منګ لومړنۍ اړیکې اند بادشاہ امان الله خان د وخت نه ټینګې وي. خو بیا د کله چې د تر دلته ماشال شاولی خان سفیر و، نو هغه هم د دې په د افغانستان او د برېټانیا په اړیکو کې یو ځانګړی رول درلود.
په راوروستیو کې بیا دا اړیکې څرنګه وي؟
ها، په وروستیو کې دا تقریبا تاسو ته معلومه ده چې دا 15 دا لومړی وزیران تقریبا د دې دي او د غازی کلن وا په محل باندې تیر سوي چې لوم کولای شي چې چرچل نه راواخله تر دا وروستي چې میرمن لیز ټریستا تر دا وخت نو کوم هغه سید رمضان چې تیر سوي دي ډیر دغه د دولتي حکومتي چارې تقریبا د سید رمضان په واکې وي او دی د سمبول باندې درلودله. نو دغه وخت کې خو تاسو ته معلوم ده چې هغه وخت چې دغه په افغانستان کې دا وروسته تاوتریخواله رامنځته شو، نو برېټانیا خو مستقیما د امریکا سره یو ځای د شوروي پر ضد ودرېدله.
تاسو د امریکا او د برېټانیا اړیکو ته اشاره وکړه. ملکه الیزابت د خپلې 70 کلنې واکمنۍ په موده کې د امریکا د متحده ایالاتونو له 14 مشرانو سره کتلی دي چې البته له جنو سره څو ځلې کتلی دي لکه بارک اوباما سره او جنو نورو سره. اوسنی جمهور رئیس جو بایدن، پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما، دوی ویلي دي چې دوی د ملکه الیزابت له شخصیت نه اغیزمن وو. او پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یې ویلي دي چې د ملکه الیزابت شخصیت عالی وو او بیساری وو. د ملکې د شخصیت اغیز ستاسو په باور په څه کې وو؟
یو خلوی خبره داده چې دا یو میرمن و او بیا د لوی برتانی ملکه و. او دریمه مسله دا چې په دغه شخصي ژوند ته چې سړی لاړ شي او په شخصي ژوند کې دا ښځه ډېره داسې فرضاً هغه څومره چې په موږ تاسې یا په د ناپېرې هېوادونو باندې چې د برېټانیا نوم څومره تریخ لګېږي، دا ښځه دومره ترخه د ځینو اړیکو له مخې نه برېښېدله. نو ځکه یو شمېر هېوادونه او امریکا خو خیر غیر لګېن، امریکا خو په ټول عمر د برېټانیا متحده پاتې شوی دی، اخو نو باید هم د دې د اغیز لاندې وي دې کې شک نشته.
د امریکا او د برېټانیا که اړیکې بهتره دي، ځینو نورو مشرانو هم خپل نظر څرګند کړی دی. د ختیس په مشانو کې مثلا د هند سر اعظم نریندر مودی په ټویټر کې د ملک الیزابت مهرباني ته اشاره کوي او دا کیسه هم راخسته دی چې لیکي یو ځلې ملکی د خپل واده د وخت هغه د سمال د توشکار کړي وو چې مهاتما ګاندی ورته ډالۍ کړي وو. مودی بیا په د خپل ټویټ کې لیکي چې د ملکی د لمن ډک چلن به کله هم د هیر نکړي. یعنی د نړۍ جن نور مشان هم فرزن هند یو ډول ناپیاله هیواد دی که څه هم د کامنویلت غړی دی خو بیا هم دوی هم ترې متاثر وو.
ولې نه د تاسو خبره د کامنویل خبره دی وکړه دغه د همګټو قلمرو هیوادونو په لړ کې تقریبا هغه وخت دی د برطانوي هند پریښود او پاکستان رامنځته شو. دا د هندیانو دپاره د هند ولس دپاره یو ډېر تریخ تاریخی داستان دی. ولی دا یو ډیپلوماټ په توګه باندې حق لري چې دا خبره وکړي. خو عمره هم زفکې کوم یو تر یو بریده بل مبالغې دا خبره ده کې ځکه چې لوی هند هم د انګریزانو ویش او تر ډیره بریده پورې د دې ونډه پکې ځکه وه چې د دې تر مشرۍ لاندې دا لومړی صدر اعظم چرچل چې ټول دا پوځي ملکی چارواکي وغوښتل نو وی ویل چې موږ نور د هند خاوره نسو ساتلی خدای چې موږ هند پرېږدو. نو بیا هغه چرچل یوه ډېره خبره ممکن تاسو ټولو دوستانو ته معلومه وي وی وی نیډ ا بیت آف انډیا. موږ په انډیا کې یو موټی خاورې ته ضرورت لرو چې هغه یو موټی خاوره تاسو معلومه ده چې پاکستان د پاکستاني جوړ کړ او نیمه خاوره د هند نه ترلاسه کړه نیمه خاوره د افغانستان نه واخیستله. نو دا د افغانستان لپاره د هند لپاره یو تریخ تاریخي داستان دی.
او بخشید سنگروال صاحب، البته کله چې پاکستان له هند بیلې ده خو په یو وخت خو بیا ملکه ملکه نه و
ملکه نه و ولی بیا هم دی رول پکې هغه نه و دون تات نه و چې دی پکې نظر نه ور کړی.
که اوس حالت تر شو شاهزاده چارلس د ملکی زایناستې څنګه دا څنګه شخصیت دی د بل نړۍ سره څنګه روابط
په هیڅ صورت خو دی الیزابت زایني سینی ولې دا یو څرګند حقیقت دی او ډیر چیلون کی دا اوس هم چیزې نه اخبارونه تمنګ له پامه تیر کړل د هغې ځای مقام به ونی نیسي. او دا د شاهزاده چارلس خصوصا دغه وروستۍ ځینې رامنځته شوې یا بله ښځه یې چې وکوله یا د لومړنۍ ښځې په تړاو باندې تقریبا دغسې ځینې مسایل راپورته کیږي چې د هغه شخصیت د دې جوګه نه دی چې موږ ووایو چې دا به د ملکې خلا ډکه کړي. خو بیا هم د یو تشریفاتي بڼې په شکل باندې کولی شي چې دا وینو دا د دوی دود دی. او تاسو ته دا هم معلومه ده چې په شال مې یو کال دوه کال وروسته د یو عمومي ریبراندم وکړو چې باید شاهي نظام وي که نه وي. او زه فکر کوم چې په هغه وخت کې له 50 سلنه نه زیاتو خلکو رایه ورکړه چې نه وي دي. او زه ته ډېره بریده هغه وخت هم چې ما څونه ډله ییزې رسنۍ دې مطالعه کړې له پامه تېرې نه کړې هلته هم داسې برېښېده چې شاید دا ډېر تاثیر هم د دې ملکې و چې دا سلطنتي نظام دې په خپل ځای پاتې وي. خو که چېرته بیا داسې ریفرندم وشي زه فکر کوم چې شاید د هغه موقف چې په هغه وخت کې اوسې برېټانیا له لاسه ورکړي.
په لندن کې میش د تاریخ استاد شهسوار سنگروالو چې د افغانستان سره د ملکه الیزابت په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم ستاسو پیغامونه
زستا سی خور دل من د سم د پیغام پریږدم. حکومت خلکو سزما د پیغام دی چې د مخوار غریب ته د مرستې نه ورسل کیږي نه ورسیږي. دوی راز په ماجت ماجت په ماجت وګرځيږي. ګر سره درې نومونه وشته کې هغه د کسان نه وشته کې چې یا مولای یا د کلی ملک یا د کلی خان د غون مان وشته کې خور غریب ته شاته پاتې سي. دا به د خور د غریب ته علي څو تر څو به د خور غریب داس در به در کیږي څو تر څو به د خور غریب داس وزل کیږي. ولې د خور غریب نه رانه اوریدل کیږي لکه بل حکومت چې پر سر چپا سم د خور د غریب شرا او د خور د غریب دغه په پسیو دا حکومت خپل دغه شپ شپاپات وکي شپ دغه شپاپ ډول دی. دغه وکي چې د خلکو تخپل مرستي شپر واخو پر دغه خور غریب ته ورورسیږي مش چاته وای دغه ازادي راځي ته مش خپل پیغام پرېږدو ازادي راځي چې مش پیغام نشر کی مش د ازادي راځي صدقه اله ارزو لر چې مش پیغامونه دینه شری
زه نور حسن حسنی د محترلام لخاره ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم هیله ده چې نشر کړي د کرکټ ملي ټیم زمک د ټول هیواد او د ولس نمائندګي کوي په نړیوالو سټیجونو کې ملي ټیم زموږ سپورټ ته ډیر زیات ضرورت لري خپل ملي ټیم په هر حالات کې تشویق کړي
زه احسان الله د هلمند ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ د بیتاکې د سیمې سمې اړیکه نیولی ما طالبان زدا غوښتنه ده چې د تاریخ په بعد چې دوی دا کومه ادامه خپره کړې ده باید په دغه دوی ټینګ شي چې بیا د دوی بوټی لا په افغانستان کې ونه کړل شي د دوی سمې دا هیله ده وسلام
زبک پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي دری خبری مجله به زموږ همکار سید سمی عباس سره